ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام بر شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش داریم از روند ادامه کارهای بررسی شکایات انتخاباتی، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه شکست سکوت را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. در یک حمله بر پست امنیتی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. نیروهای افغان پس از 18 سال در دره کانتیوای ولایت نورستان مستقر شدند و انفجار امروز در یک پست تلاشی در موگادیشو پایتخت سومالیا جان حداقل 20 تن را گرفت. تفصیل خبرها. مقامها در ولایت هلمند از کشته شدن 10 تن از نیروهای امنیتی افغان و زخمی شدن 4 تن دیگر آنها در ولسوالی سنگین این ولایت خبر دادند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز بر رادیو آزادی گفت این سربازان دیشب در یک حمله بر پست امنیتی آنها کشته و زخمی شدند. زواک گفت
خوب په هغه ځای کې چې په اړونده پوسته کې تقریبا په تعداد 13 کسه سرتیری میشتي، په دې 13 کسه کې په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د معلوماتو په اساس باندې 10 نفره به شهادت رسېدلي دي او 4 نفره ټپیان سوي دي او 4 نفره نور هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
به گفته سخنگوی والی هلمند در انگام حمله بر این پست امنیتی در ولایت سنگین 18 نیروی امنیتی حضور داشتند که 4 تن از میانشان جان به سلامت برده. او ادعا کرد که در درگیری که پس از این حمله میان 2 طرف رخ داد به طالبان مسلح هم تلفات سنگین وارد شده است، اما او در مورد رقم این تلفات جزئیات نداد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. نیروهای افغان پس از 18 سال در دره کانتیوای ولایت نورستان مستقر شدند. پیش از این کنترل کانتیوا در دست شورشیان طالبان بود. حافظ عبدالقیوم والی نورستان امروز بر رادیو آزادی گفت حالا نیروهای افغان در منطقه حضور دارند.
در کانتیوا دولتشون و پا همکاری بانی در دولت حاکمیت دی منطقی تغذول کیگی او دلتا با دولت امنیتی پرسونل زای پزای کیگی.
دره کانتیوا در جنوب پارون مرکز نورستان واقع است. این دره 35 روستا دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می خواهد که عامل تجاوز جنسی بر یک دختر 10 ساله در ولایت بادغیس هرچی زودتر شناسایی و به پنجه قانون سپرده شود. شکرالله مشکور عضو و سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت
واقعا خیلی جای تاسف است که این واقعا وقتی که رخ داده ما هم که خبر شدیم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر بررسی مکمل دوسیه این موضوع را تحت تعقیب داره.
راحله نادری رئیس امور زنان بادغیز دیروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که بالا این دختر به روز 5 شنبه در یک مدرسه دینی امام عاصم در شهر قلعه نو تجاوز جنسی شده. به گفته بانو نادری این دختر که در حال حاضر در شفاخانه بستری است گفته کسی که برو در تشناب مدرسه تجاوز کرد صورتش را به گونه کامل پوشانیده بود. شیراقال کوزه عامر امنیت فرماندهی امنی بادغیز به روز جمعه در گفتگو با رادیو آزادی از بازداشت 18 فرد مزنون در پیوند به این رویداد خبر داد. تا کنون کسی به تجاوز بر این دختر اعتراف نکرده. اکنون هم از منطقه و جهان. انفجار امروز در یک پوسته تلاشی در موگادیشو پایتخت سومالیا جان حداقل 20 تن را گرفت. ابراهیم محمد یک افسر پلیس سومالیا گفته در این انفجار کشته شدن حداقل 20 غیر نظامی را تایید می کند. به گفته او چندین تن در این انفجار زخمی همند که ممکن شمار تلفات افزایش یابد. عمر محمود شاروال شهر موگادیشو در محل رویداد به خبرنگاران گفت در این انفجار حدود 90 تن زخمی شدند که بیشترشان شاگردانند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. پیش از این گروه الشباب مرتبط با شبکه القاعده بیشتر عملات در سومالیا را به عهده گرفته. با آنکه این گروه چند سال پیش از موگادیشو پایتخت سومالیا بیرون رانده شد، اما با آن هم چندین بار هتل‌های توریستی و مغازه‌های بزرگ را در این شهر هدف قرار داده. یک قراردادی وزارت دفاع ایالات متحده در عراق گشته شده است. پنتاگون گفته است این قراردادی دیروز در حمله های راکتی بر یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر کرکوک گشته شد. و گفته مقام های امریکایی چندین سرباز امریکایی و عراقی زخمی شدند. و گفته مقام ها بیش از 30 راکت بر پایگاه نظامی پرتاب شده. تا کنون مسئولیت این راکت پراگنی را هیچ گروهی به دوش نگرفته. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از نمونه های موتر برقی ساخت این کشور پرده برداشت. او دیروز در مراسم به این مناسبت در نزدیکی شهر استانبول گفت او میگوید ما امروز شاید یک روز تاریخی هستیم، روز که رویای 60 ساله ترکیه در حال به حقیقت پیوستن است. 3.7 میلیارد دلار برای اجرای پروژه تولید موترهای ترکیه اختصاص داده شده است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده اند. کارهای کمیسیون شکایات انتخاباتی چگونه پیش می روند؟ تلاش ها برای بیرون کردن اسعار خارجی از داد و ستد های بازار در ولایات افغانستان. مرور بر خبرهای اقتصادی کشور. در مسائل خارجی وزیر خارجه امریکا بار دیگر ایران را تحت تنقید قرار داده است. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. نبود برق در ولسوالی های ولایت پنجشیر و مناطق سالنگ. و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند که کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بررسی شکایات ثبت شده باید فرصت مورد نیاز را مشخص کند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا میگوید کمیسیون شکایات انتخاباتی باید از ضیاع وقت در زمینه بررسی شکایات ها جلوگیری کند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید که تأخیر زیاد در بررسی شکایات نگرانی و شکهای را به دنبال خواهد داشت. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
با عرض سلام، اظهارات مقام‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی مبنی بر این که در 15 روز معین شکایت‌های ثبت شده را بررسی نخواهند توانست، واکنش‌های را به دنبال داشته است. نهادهای ناظر انتخابات میگویند که این کمیسیون باید پیش از آغاز کار بررسی شکایت‌ها توضیح دهد که چند روز فرصت بیشتر نیاز دارد. صغرا سعادت، عضو بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا، روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
فقط اگر زمان بیشتری هم میخواین از قبل تعیین کنن که چقدر زمان بیشتر میخواین و یک تاریخ و یک ددلاین برای خودشون مشخص بکنن که تمام نهادها و مردم در جریان باشن که متعهد هست که به اون تاریخ نتایج رسیدگی به شکایت اعلان بکنن.
خانم سعادت تاکید میکند که کمیسیون شکایت انتخاباتی از هر راه ممکن باید از ضیاع وقت جلوگیری کند. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید که کمیسیون شکایت انتخاباتی باید برای بررسی شکایت ها توانایی هایش را افزایش دهد. با گفته آقای رشید، تأخیر در این روند نگرانی و شک های را به دنبال خواهد داشت.
حجم گسترده شکایات مورد نگرانی همه جانب زی دخل است. فقط در این مقطع چیزی که صورت میگیره است که کمیسیون شکایات انتخاباتی نباید از حد قانونی که زمان برشان مشخص است از او تجاوز بکنند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که 16500 شکایت از سوی تیم‌های انتخاباتی در این کمیسیون ثبت شده است. محمد قاسم الیاسی، عضو و سخنگوی این کمیسیون، روز شنبه به رادیو آزادی گفت در فرصت معین یعنی 15 روز بررسی تمام این شکایت‌ها ناممکن است. در این حال رضوان مراد، عضو دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی، میگوید که کمیسیون شکایت انتخاباتی به خاطر جلوگیری از ضیاع وقت باید شکایت های را که واقعی است بررسی کند.
خواست ماست کمیسیون شکایت هم است که در وقتی که اعلان کردن شکایت ها را و شکایت ها نه به خاطر شکایت ها بلکه شکایت ها که مستند باشه و نتیجه می دهد او را ارزیابی کنه و نتیجه شان را ملت شریک بسازد.
از سوی هم فریدون خوزون، سخنگوی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، میگوید که تمام شکایت های این تیم به گونه مستند ثبت شده است.
امیدواری ما است که به تمام شکایت های ما رسیدگی صورت بگیره. طبق قانون و طبق عملات دری شکایت که یک قسمت اعظمش از ماست، اگر به تمامش رسیدگی صورت بگیره، امیدواری بیشتر است که نتیجه انتخابات معکوس میشه.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان پیش از این گفته که تا حالا در کابل، تخار و بامیان کار طبقه بندی شکایات های ثبت شده آغاز شده و در ولایت های دیگر نیز به زودی این روند آغاز می شود. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
والی خوست میگوید در کمپاین من کلدار و ترویج افغانی در خوست، باشندگان این ولایت با اداره محلی همه جانبه همکاری میکنند. حلیم فدایی در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر در شهر خوست در همه بازارها خرید و فروش با پول افغانی صورت میگیرد. اجمل تورمان با آقای فدایی مصاحبه نموده و در آغاز در رابطه به این کمپاین از وی پرسیده است.
ترویج کمپاین افغانی را ما از 1 سال به این سو روی تدوین و تدوین طرح کار می کردیم با اقشار مختلف جامعه، با جامعه مدنی، ژورنالیستان، علمای کرام، اتحادهای مختلف صنفی، دکاندارا، صرافا و با همه اقشار جامعه کار میکردیم. بالاخره ذهنیت آماده شد و زمانی که ما کمپاین عملی من کالدار و ترویج افغانی را آغاز کردیم، لله الحمد همین بکنون که ما با شما صحبت میکنم. از شهر خوست 100% ترویج افغانی صورت گرفته. در ولسوالی ها در بازشان 80%, 90%, 95% این کمپاین به پیش رفته و در جایی که فیصدیش کم است و نیاز به کوشش های بیشتر داره، در آنجا ما تانستیم فعلا که از طریق افغانستان بانک پول مائده افغانی به دسترس ما قرار بدهند که الحمدلله کافی پول رسیده و انشاءالله که امی مشکل و امی نقصه هم به زودترین فرصت مرفوع خواهد شد و ما میتونیم که در سراسر خوست انشاءالله در جریان همین هفته افغانی را 100% در تمام ولسوالی و قرا و قصبات خوست ترویج بسازیم.
جناب والی صاحب، تا چی حد همکاری مردم با شما بود تا این مرحله به پیروزی خود به فرموده شما رسید؟
ترویج افغانی در خوست بدون همکاری مردم و اقشار مختلف اهم از مشتری و بایی ناممکن بود و خود امی پروسه ترویج افغانی نمونه خوبی از همکاری دو طرفه حکومت و ملت می باشد که لله الحمد با همکاری تمام اقشار جامعه بدون کدام مزاحمت به پیش رفت و انشاءالله باز هم در جریان همین هفته با همکاری مردم همین پروسه را انشاءالله در تمام ولسوالی ها و قرا و قصبات خوست 100% انشاءالله به پیروزی میرسانه.
ولی سب شکایت های موجود است که گویا از طرف فروشنده ها اجناس وقتی به افغانی خرید و فروش میشه قیمت فروخته میشه بالای مردم، تا چی حد کنترل بالای بازار داری بخش وجود داره که فروشنده ها نتوانند قیمت تر امو اجناس مورد ضرورت را بر مردم به فروش برسانند؟
هم که شکایت ها به نمبر شکایات مقام ولایت خوست که 107 هست رسیده و میرسه و ما هر جایی که هم که شکایت میرسه فورا در آنجا وارد اقدام میشیم. اما ما بخاطر کنترل امین نرخ ها تیم های سیری و پوترا استخدام کردیم در هر جایی که ما همچو ظلم را در مقابل مشتریان دیدیم فورا اموج اقدام میشه و اجرای قانونی صورت خواهد گرفت.
صحبتی بود با حلیم فدایی والی ولایت خوست که در مورد کمپاین من کلدار و ترویج افغانی در بازارهای این ولایت سخن میگفت. رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم آرزو قیاسی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
با افزایش واردات کالای چینی به افغانستان، چین در صدر فهرست کشورهای صادرکننده کالا به افغانستان قرار گرفته است، در حالی که در گذشته کشور پاکستان چنین جایگاهی در تجارت بین المللی افغانستان داشت و ایران هم از کشورهای عمده صادرکننده کالا به افغانستان بود. جان قانوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که به دلیل ارزان بودن قیمت، افغان ها بیشتر از کالاهای چینی خریداری می کند.
واردات کالاهای چین کشور چین بیشتر است از لحاظ وسایل الکترونیک اینیا که میگین، به خاطر دلیلش همی است که او ارزان است. ارزان است و
او همچنین گفت که کشور هند و ترکیه به ترتیب در رده دوم و سوم قرار دارد. به گفته او بیشتر وسایل الکترونیکی از چین، وسایل خانه و آرایشی از ترکیه و وسایل سرد کننده مانند پنکه و یخچال و لباسهای نخی از هند وارد می شود. افغانستان از ایران نیز بیشتر مواد خام وارد می کند. به گفته مسئولان اتاق تجارت، میزان تجارت کابل با اسلام آباد نسبت به سالهای گذشته کاهش و با چین و ترکیه و هند افزایش یافته است. از زمان گشایش دهلیز هوایی تا کنون 10,700 تن کالای افغانی به بیرون از کشور صادر شده است. سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت، به رادیو آزادی گفت که این کالاها در بیش از 1,044 پرواز به کشورهای آسیایی، اروپایی و عربی صادر شده است. او گفت که محصولات افغانستان روزانه از ولایت‌های کابل، کندهار، مزار و هرات در 3-4 پرواز به مناطق مختلف جهان صادر می‌شود. این در حالی است که هفته گذشته رئیس تجارت ولایت بلخ گفت که صادرات از طریق دهلیز هوایی بلخ اروپا به کندی جریان دارد و در یک سال گذشته تنها 10 تن کالای تجارتی به لندن انتقال یافته است. اولین دهلیز هوایی میان افغانستان و هند در 28 جوزای سال 1396 گشایش یافت و بعد آن بالا آن دهلیزهای هوایی بین افغانستان و کشورهای قزاقستان، ترکیه، عربستان و برخی کشورهای اروپایی ایجاد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب در دست داریم، اما پیش از آن که توجه شما را به این مطالب جلب کنیم، یک مطلب مهم خارجی را میشنوید. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، بار دیگر از ایران انتقاد کرده است. به تازگی از بازداشت اعضای خانواده های در ایران گزارش شد که میخواستند به خاطر کشته شدن عزیزانشان در جریان تظاهرات ماه نوامبر مراسم فاتحه و دعاخوانی برگزار کنند. روز گذشته برابر بود با 40مین روز اعتراض های گسترده در ایران. بر اساس گزارش ها تا کنون چند صد تن جان دادند. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و در استودیو است. مصطفی جان، انتقاد تازه وزیر خارجه آمریکا از ایران از کجا ریشه گرفته؟
استفاده ایران از خشونت و همچنین قطع اینترنت برای جلوگیری از برگزاری مراسم فاتحه و دعاخوانی در 40مین روز اعتراضهای گسترده در این کشور مبنای انتقاد تازه وزیر خارجه ایالات متحده بوده. مایک پومپیو بروز جمعه در تویترش آمد و نوشت که مردم ایران حق دارند به خاطر 1500 قربانیه که به گفته او در جریان تظاهرات به دست خامنه‌ای کشته شدن سوگواری بکنند. پومپیو آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران را که حرف آخر را در جمهوری اسلامی میزنه مستقیما متهم کرده. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا، مردم در چندین ولایت ایران 3 روز پیش به اینترنت اصلا دسترسی نداشتند، یعنی پیش از برگزاری مراسم سوگواری برای عزیزانشان. به اساس گزارش ها نیروهای امنیتی ایران مانع برگزاری مراسم 40مین روز کشته شدن مردم شدن و شمار را که میخواستن در این مراسم اشتراک بکنن بازداشت کردن. مثلا در کرج نیروهای امنیتی گزارش میشه که شماره از کسانی را که برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری در جریان تظاهرات ماه نوامبر به قبرستان بهشت سکینه رفته بودند بازداشت کردند.
خب در این باره شما هم صحبت کردین و قبلا هم گفته شده که تلفات از این تظاهراتی که در ماه نوامبر شد به ده ها نفر و حتی صد ها نفر میرسه. در مورد ارقام تلفات چی میدانیم تا کنون؟
هرچند بیش از 40 روز از تظاهرات ماه نوامبر در ایران می گذره، مقامهای جمهوری اسلامی از اعلام آمار کشته شدگان و همچنان بازداشت شدگان خودداری کردند. تا میل از یک صحبت می کنیم، اونها آمار نهادهای عامی و حقوق بشر و دیگرها را هم تکذیب کردند، رد کردند. اما خبرگزاری رویترز به تازگی از قول مقامهایی که نامشان ذکر نشده گزارش کرد که در جریان اعتراض‌ها حدود 1500 نفر کشته شدند، اما این ارقام تایید نشده. ایالات متحده اوایل همین ماه گفت که مقام‌های ایرانی شاید بیش از 1000 نفر را کشته باشند. عفو بین الملل گفته دست کم 304 تن کشته و هزاران تن دیگر در نارامی های اخیر در ایران زخمی شدند. در اواسط ماه نوامبر اعتراضها آغاز شد. بلند رفتن نرخ تیل از 50% تا 200% آغازگر موج اعتراضها بود که رفته رفته رنگ ضد حکومتی به خود گرفت و با سرکوب به همراه شد.
تشکر. شنوندگان گرامی، مصطفی صدیقی بود با مطلبی در مورد این که مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر از ایران انتقاد کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود با اشاره به 40مین سالگرد تهاجم نیروهای شوروی سابق به افغانستان، این اقدام شوروی را نقض تمامی اصول بین المللی دانسته و افزوده که شوروی یکی از دست نشانده هایش را از بین برد و یکی دیگر را سوار بر تانک آورد و بر تخت کابل نشاند. به نظر نویسنده ویسا، اینکه افغان ها هنوز هم تجاوز 40 سال پیش شوروی سابق را زیر سایه بیگانه ها نگاهش می کنند، به این معنی است که آنها از حماسه های گذشته خود چیز نیاموختند. ظاهرا اشاره نویسنده ویسا به حضور نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو در افغانستان است. روزنامه سرخط در سرمقاله خود با عنوان جنگ 40 ساله شد اما پایان نیافت، با اشاره به تهاجم ارتش شوروی سابق به افغانستان در ششم جدی 1358 نوشته که حضور 10 ساله این نیروها در افغانستان میلیون ها کشته، زخمی و معلول بر جا گذاشت و میلیون ها نفر دیگر را به خارج از کشور مهاجر کرد. نویسنده
نویسنده سرخط افزوده که پس از تهاجم شوروی سابق، جنگ در افغانستان زیر عنوان‌های گوناگون ادامه یافت و حتی افغان‌ها بارها در برابر هم جنگیدند و هنوز هم نتوانستند که آتش جنگ را در کشور خود خاموش کنند. سرمقاله نویس سرخط مدعی شده که تاریخ ثابت کرده که افغان‌ها همیشه به راهنمایی دیگران و به نفع آنها در کشور خود در برابر هموطنان خود تفنگ گرفتند. نویسنده با این تحلیل نتیجه گیری کرده که پس از 40 سال جنگ در افغانستان همچنان ادامه دارد. سرخط تاکید کرده که افغان‌ها باید از تجربه های گذشته خود بیاموزند و با هم متحد شوند. روزنامه افزوده که اطراف درگیر جنگ در افغانستان به جای منافع بیگانه ها منافع ملی خود را در نظر گیرند و برای تامین آن بکوشند. و روزنامه دولتی هیواد سرمقاله خود با اشاره به آلودگی شدید هوای کابل پایتخت خواستار توجه مقام های مسئول به این موضوع شده است. به نوشته هیواد مقام های دولتی افغانستان تا فردا برای مسئولان شهرک ها، مراکز تجارتی، حمام ها، کوره های خشتپزی، ساختمان های بزرگ مسکونی و سایر مراکز با سوزاندن مواد آلاینده باعث آلودگی هوای کابل شدند ضرب الاجل تعیین کرده که مطابق دستور اداره حفاظت از محیط زیست عمل کنند. روزنامه افزوده که مطابق این ضرب الاجل اگر این مسئولان به هشدار مقام های مسئول توجه نکنند، آنها جریمه و به نهادهای قضایی معرفی خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شمار زیادی از باشندگان ولایت پنجشیر و ولسوالی سالنگ ولایت پروان به خاطر نبود برق و عدم توجه دولت در زمینه رسیدگی به این نیازمندی اولیه‌شان شکایت دارند. آنها خواهان اجرای پروژه های برق رسانی در محلاتشان شدند. احمد حنایش گزارش میدهد.
نبود برق در ولایت پنجشیر و در ولسوالی سالنگ ولایت پروان شکایت و نگرانی باشندگان این ساحات را برانگیخته است. شمار زیادی از باشندگان این دو محل در شمال کابل به این باورند که در جریان نزدیک به 2 دهه از سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، اما هنوز هم دولت قادر نشده است که در پنجشیر و سالنگ این نیازمندی را مرفوع نماید. ساحل آرمان و احمد نوید از باشندگان ولایت پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند:
ما با بسیار از مشکلات های روبرو هستیم که نمیتونیم برقی که ما باید به ما برسد، البته در نبود کورس های معیاری و آموزشی که ما بتونیم از طریق برق بتونیم دست یابیم به همچون مسائل الکترونیکی که از قبل اینترنت و بازیابی بعضی از کامپیوترها، نبود کامپیوترها که البته در نبود برق است، ما نمیتونیم به شکل درستش استفاده کنیم.
برق ما را بسیار ضرورت داریم، یخنی بیشنی بیشنی و خاطر ساعت کار ضرورت داریم، چون تکنولوژی بسیار پیشرفته داره، آدم به برق نیاز داره.
در ولایت پنجشیر و ولسوالی سالنگ ولایت پروان شماری از خانواده ها با استفاده از آبهای معدنی که از چشمه زارها سرازیر می شود برای تولید برق به گونه ابتدایی از دستگاه های کوچک کار می گیرند که برق کامل گفته نمی شود. محمد مومن و رضا افضلی از باشندگان ولسوالی سالنگ در مورد محرومیتشان از برق می گویند:
ما از خاطر برق بسیار و مشکلات زیادی برخوردار هستیم. درس خواندن یا کامپیوتر کار کردن این کارا خودش نمیشه. ما از این گپو بیخیم محروم شدیم از برق.
برق یکی از ضروریات اولیه می باشد. البته برقای آبی هست، اما برقی که سیستم آبگرمی دیگه سیستم مثلا کامپیوتر از استفاده شوه، از این تو برق قوی نیست که تمام مشکلات زندگی مردم مرفوع بسازه.
با این حال مسئولین ریاست مؤسسه برق برشنای افغانستان میگویند برای رسیدگی به نیازمندی های مردم در ولایت پنجشیر و ولسوالی سالنگ پروان به هزینه حدود بیش از 100 میلیون افغانی پروژه های برق رسانی را به اجرا گذاشتند. امان الله غالب رئیس این مؤسسه در این مورد میگوید:
اولین بار از ولایت پنجشیر به شبکه ملی وصل شد. اهمیت بزرگی است. این ظرفیت 10000 کیلووات است که 10000 خانه را برق می‌ده. فعلا ما 4000 خانه را به شبکه وصل کردیم و بیش از 8 کیلومتر شبکه توسعه ادامه یافته. امید است که ان شاء الله ما بتونیم که تمام ولسوالی‌های پنجشیر را اگر امکانات از شبکه ملی باشه وصل کنیم، جایی که شبکه نسل انرژی باد و آفتاب و آبی که سرشار از ولایت زیبای پنجشیر ان شاء الله از طریق برق می‌ده ان شاء الله. پروژه سب استیشن 8 مگاوات ظرفیت که 8000 کیلووات است در سالنگ به افتار رساندیم. تولنگ سالنگ هم برق میتن، هم مردم خرجات چه برق میکرد.
از نظر آگاهانه مسائل انکشافی، پنجشیر با در نظر داشت موقعیت طبیعی و جغرافیایی که از آب فراوان و دریای خروشان برخوردار است، زمینه مناسب برای تأسیس بندهای آبگردان را در خود دارد که از آن در تولید برق آبی میشود به خوبی بهره برداری کرد.
پیام ها و نظریات شما
الرحمن الرحیم ڈاکٹر امین اسما ولایت ننگرہار پروسه افغانی بسیار خوب به پیش می رود خدا کند کمی پروسه می ته دوامدار به پیش ور یک مشکلات عمده است که در ولایت ننگرہار پیسې میدان است امی همچنان کسای که صدا می گیره در خانه اطفال پیسہ می خید که پیسہ موجود نیست ما می خیم که چیزی تر مشکل حل شون پروسه دوامدار تعقیب شوه
نام غلام احی است از ولایت لغمان فعلا در جلال آباد در گمده فروشی کار میکنم و درباره افغانی خواهیم مقام میگفتیم که پیش یک جای یک رکشاوان ما را در پینجه را پا کلدار میبرد تالی در پینجه را پا افغانی میبرد از والی صاحبی می خواهش داریم که نمی کارا را روی شبی گیره دیگه مردم ها نرخنامه را توضیح کرده خود نرخنامه را کس عملی نمیکنه
پیام شما نظر شماست
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه ساعت 1:30 است توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه
مقام ها در ولایت هلمند از کشته شدن ده تن از نیروهای امنیتی افغان و زخمی شدن 4 تن دیگر آنها در ولسوالی سنگین این ولایت خبر دادند. سخنگوی والی هلمند گفته است این سربازان دیشب در یک حمله بر پست امنیتی کشته و زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. نیروهای افغان پس از 18 سال در دره کانتیوای ولایت نورستان مستقر شدند. پیش از این کنترل کانتیوا در دست شورشیان طالبان بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد عامل تجاوز جنسی بر یک دختر 10 ساله در ولایت بادغیس هرچه زودتر شناسایی و به پنجه قانون سپرده شود. انفجار امروز در یک پوسته تلاشی در موگادیشو پایتخت سومالیا جان حداقل 20 تن را گرفت و 90 تن دیگر را زخمی ساخت. یک قراردادی وزارت دفاع ایالات متحده در عراق کشته شده. پنتاگون گفته این قراردادی دیروز در حمله های راکتی بر یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر کرکوک کشته شد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از نمونه های موتر برقی ساخت این کشور پرده برداشت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شود. باز هم فراموش نکنید که امروز برنامه زیر آسمان کبوت را از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر داریم. در برنامه امروزه در ساعت اول آلودگی آب و هوا در افغانستان مطرح است و در ساعت دوم وقایع 2019 را یعنی وقایع سال 2019 میلادی را بررسی میکنیم. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوالها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برمیگردیم به برنامه امروزه رادیو آزادی و حالا هم برنامه هفتوار شکست سکوت را میشنوید.
نور بس دی
شکست سکوت.
در زده رادیو درنو وریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونه ته هرکلی کوم. په وروستیو کلونو کې په ننګرهار ولایت کې د نجونو د تعلیم او عالی تحصیلاتو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ښه کادرونه روزل شوي دي، خو لا هم په دغه ولایت کې د نجونو او ښځینه کارکوونکو لپاره کاري فرصتونه ډیر کم دي او د دولتي ادارو په رهبرۍ او ټیټپوړو مامورینو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر هم کم ښودل شوی دی. د ننګرهار ولایت مدني فعالان او د ښځو حقونو مدافعان ادعا کوي چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې ته د زمینې نه برابرېدل د دې لامل شوي چې ډیری لوستې او تحصیل کړې نجونې له تحصیلاتو وروسته په کور کې ني او د هغو له ترلاسه کړو تحصیلاتو او تجربو څخه استفاده ونه شي. بلی د دې اونۍ په خبرونه کې ل خبريالي او مدني فعالي اغلی ملالی میوند سره پر همدی مسله غږیږو. خو لومړی زه له تاسو سره د اړیکې شمیرې شریکوم. خبرونه سره تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې په موضوع په اړه پوښتنې ولرئ. بلی خبرونې شمیره ده 0999 40 45 40. د خبرونې بل شمیره ده 0902 50 55. بلې شنوندای عزیز، شماره تماس په برنامه را به شما میگم. شما میتونین با استفاده از شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه از مهمان برنامه سوال کنین. شماره تماس است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. بله آقای ملالی میوان موږ سره د تلفون په کرښه ده. آقای میوان، خبرونه ته راغلی است.
سلام تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته، په دې هیله
بله ډیر زیات مننه. د خبرونی په لومړی کې که په دې راشو چې په مجموع کې د نجونو د تحصیلاتو په برخه کې او د کادرونو د روزلو په برخه کې په ننګرهار ولایت کې که لنډه رڼا واچوي چې څنګه دا په کومه کچه کې یو او څونه پرمختګ شوی؟
په لومړیو کې د ښځینهو پر وړاندې د زده کړو په برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې وي، او خو په وروستیو کلونو کې دغه برخې ته ډېر کار وشو. د افغانستان حکومت، نړیوالو ټولنې او خپله ولس دغه برخه کې ډېر کار فعالیت کړی. د ښځینهوو لپاره ښوونځي جوړ شو ځانګړي، د دېو لپاره ښځینه ښوونکي په دندو وګمارل شوي، اما پوهاوی په دغه برخه کې ورکړل شو تر څو کورنۍ اجازه ورکړي چې د دېو لوڼې په ښوونځیو کې شامل شي، زده کړې ترسره شي. د دېو لپاره د لنډمهاله زده کړو پروګرامونه جوړ شو، برابر شو. پوهنتونونه د ښځینهوو لپاره زمینه سازي وشوه چې دوی پکې ګډون وکړي. خو بیا هم د دې دومره کارونو سره سره لا هم په ننګرهار کې ښځینهوو پر وړاندې د زده کړو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته متاسفانه د هېواد د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې وسوالې ډلې فعاله دي، او په ځینې سیمو کې وسوال طالبان یا نورې وسوالې ډلې اجازه نه ورکوي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي، زده کړې ترسره کړي. د ښځینه ښوونکو کمښت دی په ولسوالیو کې، په مرکز کې، چې هغه د نجونو پر وړاندې لویه ستونزه ده. او کورنۍ بیا هم د دومره مه پوهاوي سره سره اجازه نه ورکوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو کې پرېږدي. تر څنګ د ښوونځیو د سرپنا نشتون دا لویه هغه بله ستونزه ده چې د ښځینهوو پر وړاندې په ننګرهار کې په دې مخه نیولې ده چې نجونې لاړ شي ښوونځیو ته. او زده کړه ټولنیز محدودیتونه د دې لامل شوي دي چې لا هم په ډېرو سیمو کې نارینه دې ته زړه نه ښه کوي چې د دېو خویندې لوڼې دا دې لاړ شي ښوونځیو ته. که لاړې شي تر نهم ټولګي تر اتم ټولګي پورې زده کړې ترسره کوي، خاص ډول په ولسوالیو کې، او هغې نه وروسته بیا دې ته اجازه نه ورکوي. کاهیان تر دولسم ټولګي پورې اجازه ورکوي، بیا د دې اجازه نه ورکوي چې لوړې زده کړې ترسره شي. که زده کړې ترسره کړي بیا د کار کولو اجازه ورته نه ورکوي.
بله، که په دې مسله تم شو، تاسو دې ته اشاره وکړه چې وسلول ډل فعال دي او د نجونو د تعلیم مخه نیسي. ځینې ولایت کې موږ د دې شاهد یو چې د ولس په منځګړیتوب بیا ځینو سیمو کې ښوونځي پرانیستل شوي د نجونو لپاره. اولته نجونې تر یو محدود صنفه پورې، ټولګي پورې، هلته دوی خپلو تعلیمات او تحصیلات ته دوام ورکوي. په ننګرهار ولایت کې داسې کوم هڅه شوي په هغه سیمو کې چې وسلول حاکم دي؟
بالکل، په ځینو سیمو کې شوې دي. مثلا خوږیانو ولسوالۍ کې تر ډېره دا هڅه شوې ده چې ولس منځګړیتوب وکړي، یا په پشیرګام ولسوالۍ کې چې هلته وسوال طالبانو ته استناف ورکړي تر څو دوی د ښځینهوو پر وړاندې د ښوونځي دروازې ونه تړي. خو متاسفانه داعش وسوال ډله چې په ننګرهار کې وه، دلته دې ځینې سر پورته کړه، دا د دې لامل شوي وو چې د شینوارو په لویو ولسوالۍ، یعنې د شینوارو په ټولو ولسوالیو کې نه یوازې چې د ښځینه بلکې د نارینهو پر وړاندې هم د زده کړو هغه مخه نیولې وه، او د دېو پر وړاندې د ښوونځي دروازې تړلې وې. خو بیا هم قومي مخورو په دغه برخه کې ډېرې هڅې کړي، دا زمینه سازي کړې ده چې ډېرو سیمو کې ښوونځي پرانیستل شي. اول ته د زینه و نارینه زکر کرده که چه بیلگه ما مخی میلی چی اگه ده خوگرنو و لسواله ده چی حال تا قومی مخور پده بنی تانیده لیدی چی و سوال و جغل تا قناعت ورکی اول تا کسیم پلومنیو کی حال تا خزینه و نش کوله چی اگه خوانزه و تلارشی و وست ده اجازه لری چی حال تا انجونی خوانزه و تنزی در معلومین و تنزی او آن پا روکتهی برخه که دیو
دقیقا تاسو مخکې د یو بل ستونزې ته اشاره وکړه. لومړی زه غواړم په همدغه تعلیمي او تحصیلي برخې باندې لږ رڼا واچو. په دې برخه کې تاسو ننګرهار ولایت هر بل ولایت ته په پرتله د تعلیم او تحصیل د البته د ارزښت په اړه ډېر پوهیږي، ځکه دغه یو لاره ده چې یو ګاونډي هیواد ته زموږ ډېری مریضان د خپلو مشکلاتو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره ځي. نو آیا داسې یو وضعیت د خلکو په هغه لید کې یا په څه کې تغییر او بدلون نه لري واسه تر څو دوی دې باندې فکر وکړي چې تعلیم او تحصیل د نجونو ډیر ضروري دی او اړتیا هیڅ شیل ده؟ بلې، متاسفانه دوی د اغلی میوان سره زموږ اړیکه فعلاً پرې شوې ده، وروسته به دوی ته راوګرځو. بله بله، بیرته پلان کې ده. بلې اغلی میوان، تاسو زما پوښتنه واخیسته که بیا تکرار کړم. بله اغلی میوان، بله فکر کوم تاسو زما پوښتنه وانخیسته. ما غوښتل داسې وپوښتم چې د تعلیم و تحصیل په برخه کې تاسو ویل چې ځینې هغه کلتوري یا سنتي مسایل هم دي چې کورنۍ خپلو نجونو ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم و تحصیل ته دوام ورکړي. ما ویل چې ما تاسو ننګرهار ولایت په داسې یو سیمه کې واقع شوی چې هلته ډېر کله زموږ د ټول هیواد نه مریضان یو ګاونډي هیواد ته د تداوۍ لپاره ځي. نو داسې یو وضعیت آیا دا درک نه دی رامنځته کړی د کورنیو ترمنځ چې تعلیم و تحصیل ډیر زیات اړین دی د نجونو لپاره او د ښځینو لپاره، تر څو موږ وکړی شو د دغه وابستګۍ نه البته نجات پیدا کړو؟
ما درته مخکې ویل که څه هم په لومړیو کې ستونزې ډېرې وې، خو په وروستیو کلونو کې د خلکو یا د کورنیو هغه د پوهاوي کچه لوړه شوې ده. اوس په ډېرو سیمو کې کورنۍ دې ته اجازه ورکوي چې هغه لوڼې دې لاړې شي او زده کړه ترسره کړي. مثلا ما مخکې د خوږیاڼو ولسوالۍ بېلګه ورکړه، شیرزاد ته هغه ولسوالۍ وه چې هلته هېڅ ښځینه فارغه له دولسم ټولګي نه نه وه تر وروستیو کلونو پورې، مګر هلته هغه پوهاوی ورکړل شو، کورنۍ په دې باندې پوه شو چې د نجونو زده کړې څومره مهمې دي، خاص ډول د روغتیا په برخه کې. نو دې ته زمینه سازي وشوه، هلته قومي مخورو کار وکړه، مثلا مدني فعالانو یا نور خلکو هڅه وکړله. اوس خوشبختانه موږ په شیرزادو کې نه یوازې چې ښوونځي لرو، بلکې هلته لنډمهاله د روغتیایي برخې کورسونه هم شته دي، چېرته ښځینه ورځي، تر څنګ یې هلته درمالمین شته دی. نو کار شوی دی، ډېر شوی دی، خو لا هم بسنه نه کوي او کار کولو ته اړتیا لري. خاص ډول په هغه سیمو کې کورنۍ د خپلو نجونو د زده کړې مخنیوی کوي چې هلته وسلوالې ډلې حاکمې دي او هغه نفوذ زیات دی. نو هغې به دغسې یو ذهنیت سازي کړې ده چې نجونې باید زده کړې ونه کړي. که څه هم ځینې دغه سیمو کې هم کورنۍ غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي زده کړې وکړي، خو هلته زمینه سازي نشته ورته. خو د تېرو کلونو په پرتله اوس په دغه برخه کې ډېر پرمختګ شوی او ډېرې کورنۍ دې ته لیوالې دي چې
دغه انجونی دی خوانځي او تلاوی شو زکری دی وکي. بله، اوس که د خبرونې اصلي موضوع تر شو د ظرفیتونو په اړه، د خزو په برخه کې په داتیرو څو کلونو کې څونه تعلیمي او تحصیلي ظرفیتونه رامنځته شوی تر څو دوی وکړي شي له نارینه سره په ګډه د دولتي ادارات او د خصوصي ادارات کې د رهبری او د ټیټ پور کې کارو کې په ادارات کې.
خوشبختانه نګر یو ځهغه ولایت لري چې سره له څومره ستونزو بیا هم په مرکز کې دلته ډېرې نجونې زده کړې کوي، آن د ماسترۍ تر کچه پورې دلته نجونو زده کړې کړې، لا هم لګیا دي. د دېو نورو برخو کې هم ظرفیت جوړونه ډېره زیاته شوې ده. دا لامل هم شوی دی چې په وروستیو کې په ننګرهار کې په هم په دولتي اداراتو کې هم په خصوصي کې د ښځینه او هغه ونډه چې ده هغه ډېره شوې ده. دا همدې باندې دلالت کوي چې په وروستیو کلونو کې په ننګرهار کې د ښځینه او ظرفیت جوړونې لپاره ډېر زیات هڅې شوې دي، زمینه سازي شوې ده تر څو نجونې دلته ظرفیتونه یې جوړ شي او دوی
دولتي او غیر دولتي اداراتو. بلې، داسې شکایتونه مونږ د ننګرهار ولایت کې د ځینو مدني فعالانو څخه درلودل چې هغوی ویل چې ښځو پر وړاندې ځینې ستونزې د دې تر څنګ چې تاسو ویل تعلیم و تحصیل برخه کې جوړیږي، خو ځینې اداراتو کې هم داسې ستونزې ورته جوړیږي او حضور یې تر اوسه دې ته په کتو چې اتلسو کلونو کار ته په کتو لا هم حضور یې کمرنګه دی په اداراتو کې.
بالکل، کولم دا چې دا ما مخکې شي دا نه ده چې په ننګرهار کې ظرفیتونه کم دي او دلته ښځینه نشي کولی چې مثلا غره شي په اداراتو کې غک دولتي یا خصوصي ادارات دلته مثلا کار ترسره کړي دا دغه دا ظرفیتونه دلته ښځینه لري خو متاسفانه زمینه سازي ورته نه ده شوې نه په دولتي برخه کې او نه په خصوصي برخه کې دولتي برخه کې که چیرې پوره زمینه سازي وشي سم دا ستونزه حقیقت ده موږ کلونه کېږي د دې لپاره کار کوو چې په هر اداره کې باید د ښځینه ونډه ډېره شي هر اقل که د یو ادارې رئیس نارینه یې نو معاونه باید ښځینه اوسي یا د یو بخش مدیران یې باید ښځینه اوسي د ډېرو مبارزې وروسته هم تروسه پورې ننګرهار هغه ولایت نه دی چې هغه کوم چې د هېواد جمهور رئیس هر وخت وایي چې 30% ونډه باید ښځینه ولري په هره برخه کې متاسفانه په ننګرهار کې تروسه پورې 30% ونډه ښځینو ته نه ده ورکول شوې او که څه هم دوی لپاره ځینې هغه تخفیف راغلی چې مثلا په امتحان کې 15 فوق العاده نمرې دي خو بیا هم تر ډېره د ښځینو پر وړاندې ستونزې شته دی یا شته فساد په اداراتو کې هغه که اخلاقي فساد دی هغه که اداري فساد دی د دې لامل شوی دی چې د ښځینو ونډه کمرنګه کې په اداراتو کې خصوصي برخه کې مثلا ډېر داسې ادارات شته دی چې هغه د ښځینو لپاره جوړې شي مګر مسؤلینې ښځې دي ښه بېلګه موږ ورکو د افغان ښځو شبکه دا د ښځینو لپاره سره د دې چې په ننګرهار کې ډېرې ښځینه شته دی چې هغه دا ظرفیت لري چې هغه یوه شبکه رهبري کړي هغې کار وکړي مګر دلته په راس کې یو نارینه قرار لري سره د دې چې ډېرې فعالې ښځینه دلته شته دلته یوازې هغه
ننګرهار ولایت د افغانستان د لویو ښارونو څخه بلل کیږي او اهمیت هم ډیر دی په دې برخه کې
اصلا دا ما تقصیری چې فساد دی هغه که اداري فساد دی مثلا یو اداري تچزي یا شخصي اړيکي پالل تر ډېره د دې لامل شوی چې د خزینو مثلا یو رئیس راځي اداري ته هغه هڅه کوي چې د خپل کورنۍ یا خپل خپلوان په دند باندې وګماري هغه که ظرفیت څومره لري کې نه لري هغه نه کوي خزینه څومره ډېر ظرفیت ولري نو هغه نه غواړي چې هغه خزینه راشي یا مثلا ځینې خزینه دي هغه وزاره کړی چې راشي ادارات ته هلته بیا په لوی لاس ادارو کې د زمینه سازي کړي چې خزینه مجبوره شي هغه خپلې دندې پرېږدي دا لامل شوی چې زموږ په اداراتو کې لا هم ډېرې کمه فیصدي ښځینه شتون لري مثلا د پولیسو بېلګه کې موږ ورکو په ننګرهار کې 15 شاوخوا بسونه دا د ښځینه پولیسو لپاره ځانګړي شوي دي خو حتی په د پولیسو په اداره کې د شته فساد له امله موږ په ټول ننګرهار کې تر اوسه پورې 40 ښځینه نه لرو دا د دې لامل دی چې د ښځینه مخه نیولې ده تر څو دوی راشي او
فعالیت بلکې دا سې ستونزه تاسو درکړې ده مجموع کې تاسو اشاره وکړل دلو یې ستونزه دا ډېرې ښځې سره مخ دي کله چې نجونې تحصیل کوي او تعلیم کوي دوی د ته امیدوار دي چې دوی په یو اداره کې وکړي شکار وکړي دا سې ستونزه تاسو درکړې ده نو د دې ستونزو پر وړاندې د مبارزې لپاره څه شوې دي
ډېر جات مخ خپل هي وکړل رو د عدالت خپل په نامه باندې واغی د کلونو راهیسې موږ په همدغه برخه کې کار کوو تر څو څنګه کولای شو چې ښځینه لپاره کومې شته ستونزې چې په اداراتو کې دي د دې مخنیوی وکړو هغه مسؤولو چارواکو سره مناسبه کړې ده دلته د دولتي اداره خصوصي برخه کې ټولو سره موږ هر وخت ناستې کوو د مرکز په کچه مو دغه ستونزه شریکه کړې ده دا هم د دې لامل شوی دی ما مخکې یادونه وکړه چې اوس نسبتا د تیر په پرتله د ښځینه ګډون ډېر شوی په اداراتو کې دا د همدغې مدني ټولنو دلته هغه د ښځینو اړوند ادارې چې کار او فعالیت ترسره کوي دا د دوی د مبارزې برکت دی چې راغلی که چېرې دوی مبارزه نه وکړي ممکن اوس مهال په ننګرهار کې هېڅ ښځینه په یوه رسمي اداره کې هغه ماموره نه وي او د کار نه وي ترسره کړي خو لام ستونزې شته دی هغه څوک چې مثلا په دغې برخه کې کار کوي دغه ستونزې رابرسېره کوي یا دغه ستونزو ته رسیدګي کوي خپل د هغې پر وړاندې مثلا دلته هغه شته حاکم زورواکي چې دي یا مثلا هغه څوک چې نه غواړي